د بل یو ساعت خبرونه د خبرېدو وخت سو چې د کابل د مظاهره ترڅنګ به دا رپورټ واوري چې په افغانستان کې تروریستي پیښې زیاتې سوي. د خپل کوربه صالح محمد صالح سلامونه ومني. طاهر روشن را سره په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. تر 15 بجو د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټي پروګرام هم اوري خو له کورنیو خبرونه را پیلو.
سلګونو کسانو نن په کابل کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې په ایران کې د افغان مهاجرو اعدامول وغندل. په کونړ ولایت کې د ترافي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې سږ کال د تیر کال د لومړۍ میاشت په مقایسه تروریستي حملې زیاتې شوې. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د نیویارک ښاروال تایید کړه چې د دې ښار په مرکزي برخه کې په یو مشکوک موټر کې چاودیدونکې وسیله ځای پر ځای شوې وه. د خبرونو تفصیل. په کابل کې سلګونو کسانو نن د یوې مظاهرې په ترڅ کې په ایران کې د افغان مهاجرو د اعدامولو د لړۍ د بندولو غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکو په کابل کې د ایران سفارت مخې ته د ایران د جمهور رئیس محمود احمدی نژاد جوړې کړې مجسمې ته هم اور واچو او خبرداری ورکړ چې چیرې په ایران کې د افغان مهاجرو اعدامول ونه درول شي نو د افغانستان په نورو سیمو کې به هم تر دې لوی او لغوسې ډکې مظاهرې ترسره شي. مظاهره کوونکو په افغان حکومت هم انتقادونه وکړل چې ګوندې په دې برخه کې لازمې هڅې نه دي کړې. د راپورونو مخې په ایران کې څه باندې 3000 افغان مهاجر په اعدام محکوم شوي او تر اوسه ویل کېږي چې څه باندې سلويخت تنه اعدام شوي هم دي. خو افغان حکومتي چارواکو ویلي چې یوازې شپږ تنه افغانان اعدام شوي او دوی له ایران څخه غوښتي چې دا لړۍ ودروي. د کونړ په واټپور ولسوالۍ کې نن د ائتلافي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دوه کوچنۍ انجنې وژل شوي او شپږ تنه عام وګړي ټپیان شوي چې ښځې او سپینګیري هم پکې شامل دي. د کونړ د امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي رادیو ته وویل چې دا نښته نن له غرمې وروسته شوي. ائتلافي ځواکونو ویلي چې دغه دوه انجنې د دوی لخوا د وشتل شوي توغندي د لګېدو له امله وژل شوي دي. جنرال زیایی دا نه ویل چې په دې نښته کې ائتلافي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي او کنه طالبانو هم لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دروان کال په حمل میاشت کې د تیر کال د ورید میاشتې په مقایسه په تروریستي حملو کې په سلو کې ډیر زیاتوالی راغلی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان زمری بشری نن خبریالانو ته د دې مطلب په څرګندولو سره دا هم په ډاګه کړه چې د مجرمینو او تروریستانو د نیولو په کچه کې هم په سلو کې سلوېخ زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی بشری وویل چې په تیره میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 200 تروریستان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان څرګنده کړه چې په دغو تروریستي حملو کې د ملکی تلفاتو سطح ډیره لوړه وه. زمری بشری وویل چې د پولیسو ځواکونه وتوانېدل په حمل میاشت کې څه باندې 800 کړۍ ماینونه کشف او شن کړي او څه باندې 1500 میله وسله هم ونیسي. د بغلان ولایت په تاله او برفک ولسوالۍ کې د بغلان ولایت په تاله او برفک ولسوالۍ نن سهار د وسلوالو مخالفینو په حمله کې درې پولیس ټپیان شوي دي. د تاله او برفک ولسوال عبدالکریم شینواری ویلي چې ولسوالۍ ته زیان نه دی رسیدلی او د پولیسو په متقابلو ډزو کې یو وسلوال طالب هم ټپي شوی. د ویل چې یو بل وسلوال مخالف نیول شوی هم دی. په یو بل خبر کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پکتیکا په یحیاخیل ولسوالۍ کې یو وسلوال مخالف وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. او د امریکا متحده ایالات پر روان میلادي کال کې په فاریاب ولایت کې $300,000 د بیارغونې په برخه کې لګوي. د فاریاب والی عبدالحق شفق ازادي رادیو ته وویل چې په کابل کې د امریکا سفارت مرستیال جوزف موسومالی فاریاب ولایت د سفر په مهال ژمنه کړې چې دا پیسې به د سړک جوړونې، کرنې او ښې حکومتدارۍ په برخو کې ولګول شي. ښاغلی موسومالی څرګنده کړې چې په نږدې راتلونکي کې به یو شمېر امریکایي متخصصین هم فاریاب ولایت ته واستول شي سو د دغو پروژو عملي کېدو ته زمینه برابره کړي. مهاله کورنی خبرونه نړیوال خبرونه نوریاس نوری وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د امریکا په سفارت کې نن د اور لګیدنې د یوې پیښې په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. خبري رسنیو نن وختي په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویان ریچارډ اسن سنیل سیار له قوله ویلی و چې اور د سفارت په اصلي ودانۍ کې لګیدلی و چې اندازه یې ډیره کمه وه. خو د ازادي راډیو خبریال څو شېبې مخکې وویل چې اور د سفارت په انګړ کې لګیدلی و چې اور وژونکو مړ کړ. ښاغلی سنیل سیار وویل تر اوسه پورې د دې اور لګیدنې د زیانونو او تلفاتو په اړه معلومات نشته. هغه دا هم وویل چې دی فکر نه کوي د دې پېښې تر شا به د ترورستانو لاس وي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد له تهران د نیویارک په لوري روان شو چې د اټومي وسلو د نه پراختیا د تړون په اړه د بیا څېړنې په کنفرانس کې ګډون وکړي. احمدی نژاد نیویارک ته له روانېدو سره سم د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې پر ادارې انتقاد وکړ. د ایران ولسمشر په تهران کې خبرالانو ته وویل دا یوه مهمه غونډه ده ځکه دغه تړون چې د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې لخوا رامنځته شوی اصلاحاتو ته اړتیا لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان رامین مهمان پرست دولتي تلویزیون ته وویل چې ولسمشر په دې کنفرانس کې د دې لپاره ګډون کوي چې په اټومي مسله کې د ایران د خلکو له حق څخه دفاع وکړي. هغه وویل احمدی نژاد به د اټومي موضوع په اړه کنفرانس ته د ایران دریځ په څرګندو ټکو کې بیان کړي. احمدی نژاد به د دوشنبه په ورځ دې کنفرانس ته چې په کې د 190 هیوادونو استازي برخه اخلي وینا وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر ایران د نوي بندیزونو لګولو لپاره د لویدیز قدرتونو هڅې تیزې کړې دي. ایران ویلي چې نه غواړي د اټومي پروګرام څخه لاس واخلي. د نیویارک ښاروال مایکل بلومبرګ تایید کړ چې د ښار د مرکزي برخې د ټایمز په څلور لارې کې په یوه پارک شوي موټر کې چاودیدونکې وسیله ځای په ځای شوې وه. پولیسو ډېر ماښام په دغه موټر کې چې دو ترې جګېده دغه وسیله وموندله. دوی وروسته له واټونو خلک لرې کړل او دغه وسیله یې شنډه کړه. د نیویارک ښاروال وویل دې ښار د هغې پېښې مخه ونیوله چې د ده په وینا ښایي ډېره وژونکې پېښه به وای. هغه وویل که دغه وسیله چاودېدلې وای نو به د لوی اور سبب شوې وای او چاودنې به یې ډېره ورانی رامنځته کړې وای. د نیویارک ایالت والی دیوید پیترسون دا یو تروریستي عمل وبالو ویل د ښار ایالت او د فدرالي امنیتي ادارو ټوله پاملرنه دې ته ګرځېدلې چې د دې پېښه عاملین عدالت ته راوکاږي. د نیویارک د پولیسو کمیشنر رایموند کیلی وویل په دې موټر کې د پروفان ګازو ټانکونه د اور لوبو مواد د پټرولو ګیلنې ساتي بطرۍ برقي وایرونه او نورې وسیلې ځای په ځای شوې وې. د عرب لیگ غړو هیوادونو د امریکا په منځګړیتوب د اسرایلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ. د عرب لیگ د بهرنیو چارو وزیرانو پرون د مصر په پایتخت قاهره کې په غونډه کې دغې پروسې ملاتړ وکړ. د فلسطینیانو ستر مرکزي صاحب ارقات وویل په غیر مستقیمو خبرو کې د ګډون په اړه پریکړه به روانه اونۍ د فلسطین د ازادي بخونکي سازمان اجرایه کمیټه وکړي. ارقات په قاهره کې خبرالانو ته وویل They can't have both. دای وای هستوګن زاینه یا سوله اسرائیل نشي کولای دوړه انتخاب کړي. دوی دوړه نشي لرلای. دوی باید سوله غوړه کړي. تر اوسه موږ په دې اړه اندېښنه لرو خو هغه څه چې مو نن له امریکایانو ولیدل زموږ د غوښتنو لپاره د قناعت وړ دی. خو موږ هیله منو چې یوازې ویناوې نه بلکې په عمل کې څه ووینو. مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن وویل دا هیله منه ده چې منځني ختیځ ته د امریکا د خاص استازي ریچارډ میچل په بیرته تګ او د دغې پروسې په هڅولو سره به د فلسطینیانو او اسرائیلیانو ترمنځ غیر مستقیمې خبرې د دې اونۍ په پای کې پیل شي. د غیر مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره یوه مخکنۍ هڅه د مارچ په میاشت کې وروسته تر دې شنډه شوه چې اسرائیل په ختیځ بیت المقدس کې د یهودانو لپاره د نوي میشت ځایونو د پروژو اعلان وکړ. فلسطینیان ادعا کوي چې ختیځ بیت المقدس به د دوی د راتلونکي خپلواک دولت پایتخت وي. عراقي چارواکي وایي چې نن د دو بم چاودنو چې ظاهرا هدف یې د هیواد عیسویانو اقلیت ټولنه وه یو تن وواژه او اتیا تنه نور یې ژوبل کړل. پولیسو وویل د همدانیه په ښار کې د یوه دوکان مسیحي مالک هغه مهال ووژل شو چې دوکان ته نږدې یو موټر بم او په سړک کې خښ کړی شوی بم وچاودېد. دا بمونه په داسې حال کې وچاودېدل چې دغه بس د ښار د مسیحیانو د یوې لیلې څخه محصلین لېږدول. همدانیا د عراق د شمالي ښار موصول په ختیځ 40 کیلومتري کې پروت دی. همدانیا ښاروال وویل د بس ټولس پرلی مسیحیان ول او د موصول ښار پوهنتون ته تلل. او د یونان صدر اعظم جورج پاپاندریو نن وویل اروپایي اتحادیه او د پیسو نړیوال وجهي صندوق سره د مالي مرستو د یوې مجموعې په اړه چې د یونان د دولت به له افلاس څخه ژغوري موافقه شوې ده. پاپاندریو د کابینې د فوقالعاده غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپرېده وویل چې کابینه به اوس دغه موافقه چې له پور ورکوونکو سره پرون رامنځته شو تصویبوي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
څلور بجې او 9 دقیقې دي. روانه خبرونه کې اوري چې په کابل کې پلسګونو کسانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. دوی څه غوښتنه درلوده؟
که دای دامونه بیا ادامه ورکی مبارزه خپل د سمجان تر سرحدو پورې بیا د خپل ژغ جګو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي سږ کال د تېر هغه په پرتله تروریستي بریدونه زیات شوي. د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د ګوزڼ یا پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. په ځینو ولایتونو کې د دې ناروغۍ پیښې ډېرې ثبت شوي.
زه پیښې د هلمند په ولایت کې چې درې په نزلي یوه یې سنګین یوه یې بوس کې ده او یوه مثبت پیښه په میزان کې د زابل ولایت
د ګوزڼ پیښې ولې په جنوب کې زیاتې دي؟
دا د نامنې سره تړاو لري او یوازې یوازې نامنې کېدای شي چې په دغه ځای کې موږ ته دا پیښ پیښ دی که د نورو ولسوالیو په شان وایي شاید موږ دا پیښ نه درلود.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم چې پرون یې له هند سره نړیواله لوبه درلوده له ماتې سره سره ښه وځلید.
استانرزی او نورلی ډیره ښه لوبه وکوله. که چیرې دوی پر یو وخت دواړه پله پسې مای اوښتي وي شاید چې دوی هند ته لوی ټارګټ ورکړی وای.
د نورو رپورټونو تر څنګ به د ورکو عزیزانو او دوستانو د لټې پروګرام هم واورئ. نن په کابل کې په لسګونو افغانانو په یوه مظاهره کې د ایران لخوا د افغانانو اعدام په کلکه وغنده. مظاهرهچیانو غوښتنه وکړه چې ایران باید د افغانانو اعدام ودروي که نه دوی به په پراخو مظاهرو راووزي. دوی د ایران د ولسمشر مجسمې ته هم اور واچوه. له کابله معصوم میوند رپورټ لري.
په کابل کې په سلګونو خلکو چې ښځې هم پکې شاملې وې د یوې پراخې احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې په ایران کې د افغانانو اعدامول وغندل. دغو مظاهره کوونکو چې په کابل کې د ایران سفارت مخې ته راټول شوي وو ګواښ وکړ که په ایران کې د افغانانو اعدامول بند نه سول نو دوی به نه یوازې په ټول هیواد کې د ایران پر ضد پراخې مظاهرې وکړي بلکې په کابل کې به د ایران سفارت هم وتړي. د دې مظاهرې یو ګډون کوونکي د ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا ځلې له خورا پراخې حوصلې کار اخیستي او ممکن بیا داسې حوصله ونه سي.
ایران سفارت دننه نه ورځو خو مګم دا پوښتنه ورته کوو چې ولې موږ افغانان بې ناحق اعدام کیږي او کله چې دا اعدامونه بیا هدامه پیدا کی اوس خدا مظاهره دغه کابل سفارت ایران پورې ده که دا اعدامونه بیا مثال اعدامه ورکی مبارزه خپل د سمجان تر سرحدو پورې بیا دا خپل ژغ جګو.
که څه هم د افغانستان ملي شورا په ایران کې د افغانانو د اعدام په اړه کلک غبرګونونه ښوولي او له افغان دولت نه یې په دې برخه کې د کلکو اقداماتو غوښتنه کړې وه خو دا لومړی ځل دی چې خلک واټونو ته راوځي او د ایراني چارواکو دا اقدام غندي. مظاهره کوونکو چې له ځان سره یې په ایران کې د شکنجه کېدونکو افغانانو انځورونه هم لیږدول د ایراني چارواکو پر ضد شعارونه ورکول او د ایران د سفارت مخې ته یې د دغه هیواد د ولسمشر محمود احمدی نژاد مجسمې ته هم اور ورته کړ. که څه هم مظاهره کوونکو غوښتل چې د ایران د سفارت له چارواکو سره خبرې وکړي خو ایراني ډیپلوماټانو له دې کاره ډډه وکړه او دې کار مظاهره کوونکي نور هم په غوسه کړه.
د خدای لپاره یو خوی را وباسئ چې د یوې افغانې ښځې زور وویني چې څنګه تاسو وژني نه مو پرېږدي او زموږ خپل شهزادګانې دروازې ته راته درولي دي. مرګ پر ایران. تاسو ته وایم دغه 3000 ستاسو افغانان نه دي، موږ میندو اور اخیستی، دغه ټول غریبکار او څپلې په پښو وي او دوی اعدام کړي. ولې موږ افغانان انسانان نه یو؟ که رښتیا هم یو نر ایرانی وي نو راودې وځي.
مظاهره کوونکو پر افغان حکومت هم سخت انتقادونه کول چې په ایران کې د افغانانو د اعدام د مخنیوي لپاره لازمي هڅې نه دي کړي. دوی وغوښته چې باید افغان دولت په دې اړه جدي ګامونه واخلي که نه ایران به نور کسان هم اعدام کړي.
زموږ خپل د رئیس جمهور نه دا غوښتنه ده چې زموږ تپوس د افغانستان د افغانانو پوښتنه باید وشي. د ظالم لاسونو کې موږ ټول تاسو پراته د ایران پاکستان امریکا دا ټول کفر.
خو افغان چارواکي په تېره بیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دوی له ایراني چارواکو سره په تماس کې دي او هڅه کوي د اعدامونو د و دروي. د ورکول سو معلوماتو له مخې په ایران کې اوس مهال شاوخوا 15000 افغانان بندیان دي چې له دې جملې څخه 3000 په اعدام محکوم شوي دي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
د کابل د مظاهرو په اړه مو واورېدل که له یوې خوا افغانان په ایران او ځینو نورو ګاونډیو هیوادونو کې په ورته ډول وژل کیږي، په افغانستان کې هم دوی د تروریستي بریدونو قرباني کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه څېړنیز رپورټ کې ویل شوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي پیښې په سلو کې ډېر زیاتې شوي. دغه وزارت ویاند زمري بشري چې نن یې په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل چې د دې برخلاف د هیواد په کچه زیات جنایي جرمونه کم شوي دي. له کابله حمید مومند رپورټ لري.
د کورنیو چارو د وزارت په دې رپورټ کې ویل شوی دی چې د تیر کال په پرتله د سږ کال د وری یا د حمل په میاشت کې تر روسي حملې په سلو کې ډېر زیاتوالی ښیي. د کورنیو چارو د وزارت په وینا د حملې تر ډېره د افغانستان په جنوبي او جنوب ختیځو ولایتونو کې زیاتې شوې دي. د دغه وزارت وانس مری بشری چې د یکشنبې په ورځې په کابل کې په یوه خبري غونډه کې په دې اړه توضیحات ورکول وویل چې په تر روسي حملو کې د زیاتوالي له کبله د عامه خلکو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. د په دې اړه د کورنیو چارو د وزارت له خوا شوو تحقیقاتو ته په اشاره وویل
په مجموعی توګه 1500 تخریبی او تروریستی حمله د سش کال د حمل په میاشت کې د هیواد په مختلفو نقاطو چې ډیری دا حمله کندهار، هلمند، غزنی او خوست په ولایاتو کې منځته راغلی دي. تروریستی حمله د تیر کال په پرتله سش کال درش په سلو کې ډیروالی شي. د ملکی هیوادوالو تلفات د تیر کال د وری د میاشتې په مقایسه سش کال په تاسف سره 30% افزایش شي.
خو د کورنیو چارو وزارت په خپل رپورټ کې دا هم ویلی دی چې پولیس توانېدلې چې په دې موده کې له 1500 زیاتې تروریستي حملې شنډې کړې او له دغو حملو سره په تړاو کې له 250 نه زیات کسان ونیسي. د ښاغلي بشری په وینا پولیس توانېدلې چې د ټول هیواد په کچه د جنایتکار ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي او په دې توګه په جنایي جرمونو کې کمی راولي. په افغانستان کې د تروریستي حملو د زیاتېدو خبره په داسې حال کې کېږي چې نړیواله ټولنه نه یوازې په هیواد کې د خپل پوځي حضور د غښتلي کولو هڅه کوي، بلکې غواړي د افغان امنیتي ځواکونو شمیر کې هم زیاتوالی راولي او هغوی ښه سنبال کړي. خو ښاغلي بشری پولیسو ته ورپېښو ستونزو ته په اشاره وویل چې شوې مرستې کافي نه دي او دوی د خپلو ځواکونو د ښه سنبالښت لپاره نورو زیاتو مرستو ته اړتیا لري.
در شرایطو کنونی پولیس با اسلحه عادي تنفیذ قانون
دی وایي په اوسنیو شرایطو کې پولیس چې د قانون د نفاذ په معمولي وسلو سنبال دی ډېرې سترې جنګي دندې پر مخ بیایي. د دې دندو پر مخ وړل څو ځله زیاتو ښو وسلو وسایلو او امکاناتو ته اړتیا لري چې مقاوم او درنې وي. تر یو حد پورې غښتلي وسایل رارسېدلی دي خو دا کافي نه دي. په افغانستان کې او په تیره بیا د هیواد په جنوب او جنوب ختیځو سیمو کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه دا بحثونه په داسې حال کې کېږي چې همدا اوس افغان او نړیوال ځواکونه په قندهار کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره په تیاریو بوخت دي. دا چې دا عملیات به تر کومه وتوانېږي په دغو سیمو کې د وسلوالو د فعالیتونو مخنیوی وکړي دا به د دې عملیاتو له پیل وروسته څرګنده شي.
ومرودل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې تروریستي بریدونه او ملکي تلفات زیات شوي. په تیرو 24 ساعتونو کې په خوست او پکتیا ولایتونو کې د ناامنیو په پیښو کې شپږ وسلوال وژل شوي او څو تنه نور ژوبل دي. له خوست ولایت اور باندې امیر بهیر رپورټ لري.
په خوست کې مشد امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب وایي په هاګړو عملیاتو کې چې د کشفي ارګانونو د موثقو اطلاعاتو پر بنسټ تېره ورځ د افغان د ځمکنیو او ائتلاف د هوایي ځواکونو لخوا د دې ولایت د زدرانو د دومنده په ولسوالۍ کې ترسره شول. له امله یې شپږ تنه وسوال مخالفین مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. له زیاته کړه د عملیاتو په بهیر کې افغان او ائتلاف ځواکونو او د سیمې ملکي وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. د معلوماتو له مخې د خوست د زدرانو د دومند ولسوالۍ د برګۍ غرنۍ سیمه چې د خوست او ګردیز ترمنځ د غځېدلې لارې پر سر پرته ده یوه د یادې ولسوالۍ له نارامو سیمو څخه ګڼل کېږي چې کله ناکله ورځنې د افغان او ائتلاف ځواکونو او اکمالاتي کتارونو باندې د وسلوالو حملو او بمي چاودنو رپورټونه ورکول کېږي. خو جنرال نواب وایي د دې لس کسیزې وسلوالو ډلې په لمنځه تلو سره په دې زدران مېشته سیمه کې امن او ثبات ټینګ شوی او وضعیت عادي بڼه خپله کړې. د بل خوا د طالبان او د حزب اسلامي ویاندویان ادعا کوي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دوی وسلوالو کسانو د پکتیا ولایت د اریوب، ځاځیو او زرمت په ولسوالیو کې د افغان ائتلاف ځواکونو څلور فوځي موټر په ماینونو الوزولي او پکې سواره سرتیري له منځه وړي دي. خو د پکتیا مرستیال ولی عبدالرحمن منګل دغه ادعاوې ناسمې وبللې او هغه یې رد کړې. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د امنیت د وروستۍ پیښې په داسې حال کې رامنځته کېږي چې اخوا د پکتیکا ولایت د یایخیلو له ولسوالۍ څخه هم د نښتو رپورټونه رارسېدلي. طالبان ادعا کوي چې په دې نښته کې د پولیس یو رینجر موټر ویجاړ شوی او تر شپږو زیاتو سرتیرو ته مرجوب لا وخت ده. د ولی ویان مخلص افغان د نښتې پخلی وکړ خو د تلفاتو په هکله یې له څه ویلو ډډه وکړه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند کې د ګزرن پیښه کمې سوي. د دې ولایت روغتیایي چارواکي انتقاد کوي چې ګمارل سوي رضاکاران خپل کارونه په سم ډول نه ترسره کوي او نه امنیو د دې ناروغي په وړاندې واکسین کمپاین ته خنډونه ایجاد کړي. لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د هلمند ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې د پولیو یا د ګوزن په ضد واکسین درېیمه دوره پیل سوه. تر اوسه د هلمند په ګرشک، مارجین، دلی او سنګین ولسوالیو کې د ګوزن یا پولیو ښکاره پېښې لیدل سوي دي. د هلمند د روغتیا د ریاست کارکوونکي وایي د دې ولایت په دغو ولسوالیو کې 15 د ګوزن یا پولیو مثبتې پېښې ثبت سوي دي. په بست روغتون کې د پولیو د واکسین د درېیمې دورې د پیل په خاطر غونډه جوړه سوې وه. د هلمند ولایت د عامې روغتیا د کتلوي معافیت امیر ډاکټر عبدالاحد حازم غونډې ته په خبرو کې وویل د دې واکسین لګښت د برګ او ځینو نورو موسسو له لورې ورکول کېږي. ده وویل مرجع او نوزاد له دې دورې ځکه استثنا دي چې په اکثرو سیمو کې نارامې ده، خو په نورو سیمو کې د قوم د مشرانو او دیني علماو مرسته اړینه وبلل.
2500 په شاوخوا کې موږ رضاکاران چې دروازې ټکوي واکسین ورسره د دوه نفرو ګروپونو په شان وځي هغه هم کار کوي. هو دا موږ وایسو دا درې پېښې د ندالی او مرجې په سیمه کې دي. یوه پېښه موږ په نارسراج کې لرو، یوه په سنګین کې لرو. دا سیمې هغه سیمې دي چې د میاشت په تېرېدو سره موږ تاسې خپله شاهدان یو چې په دې کې فعال جنګونه روان دي او زموږ کارکوونکي هر وخت حتی مړه شوي دي، پکې زخمیان شوي دي، ترمزان ځینې اخیستسوي دي، واه سوي دي. نو د خپل په دغه باندې ګواهي ورکوي چې دا د نامنې سره تړاو لري او یوازې یوازې نامنې کېدای شي چې په دغه ځای کې موږ ته دا پېښ پېښ دي که د نورو ولسوالیو په شان وي شاید موږ دا پېښ نه درلود.
حزم وویل د 211 سوپروایزرانو او 2015 رضاکارانو په مرسته به 15,290 هغه ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین ورکول سي چې عمرونه یې له 15 کالو کم وي. خو د عامې روغتیا د ریاست مرستیال نثار احمد بارک بیا د ګوزن یا پولیو د پیښو زیاتوالی د رضاکارانو او د دې برخې د مشرانو درغلي یاده کړه. ویې ویل په راستۍ سره کار نه کېږي او رضاکاران هڅه کوي چې خپله ورځ خوشي تېره کړي. د هلمند والی مرستیال عبدالستار مرزاکوال بیا د دغه پیښو رامنځته کېدلو یو لامل د هلمند د سیمو پراخوالی، په سیمه کې نامنی او په ځینو سیمو کې د وسلوالو طالبانو شتون وبلی. مرزاکوال له روغتیایي کارکوونکو څخه په کلکه غوښتنه وکړه چې ټولو سیمو ته خپل رضاکاران واستوي تر څو په هر کور کې د 15 کالو د کم عمر ماشوم ته واکسین ورسیږي.
واقعا په هلمند کې دا کار ستونزمن ده، ډېره توجه غواړي. د هلمند په ولایت د پولیو پېښې د هېواد په کچه موجودې دي چې د مخکې د هغې یادونه وشوه. د فراه، کلات او ننګرهار په ولایت کې یوه پېښه تر اوسه پورې ثبت شوې ده، مګر په هلمند کې 15 پېښې ثبت دي. ولې 15 پېښې؟ د نور هېواد په کچه زموږ زیاتې دي. یا مواظبات کمزوری ده، یا توجه کمه ده، یا په دې برخه کې نقص موجود ده.
د هیرولو نه ده چې څه موده وړاندې د هلمند د ډیرو سیمو خلکو شکایت کوي چې د پولیو په ضد د واکسین رضاکاران په تیر یوه کال کې کلیو ته نه دي ورغلي او چاته یې واکسین نه دی ورکړی. مګر د دې سره سره د هلمند د روغتیا د ریاست کارکوونکي د ګوزن د پیښو د کمښت خبر ورکوي. د روغتیا د ریاست د کتلوي معافیت مشر خبر ورکړ چې په څو میاشتو کې د ګوزن د نهو پیښو کچه 15 ته راښکته کړې ده او که چیرې سیمه ییز مخور د دوی د کاري ټیمونو او ډلو مرسته وکړي ډېر ژر به د دغه مرض کمبله ټوله کړي.
ومردل چې د افغانستان په جنوب لویدیځه حوزه کې د ګوزن یا پولیو په وړاندې د ماشومانو د واکسین کمپاین پیل سو. چارواکي وایي په دې درې ورځني کمپاین کې به شاوخوا په 3,10,000 ماشومان چې تر 15 کلنۍ کم عمرونه لري واکسین سي. د دې ناروغۍ زیاتې پېښې په زابل او هلمند کې ثبت سوي. دغه کمپاین نن په کندهار کې هم پیل سو. د واخان مینهپال ورباندې رپورټ لري.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا وایي چې د روان کال له پیلېدو تر اوسه یوازې په هلمند او زابل کې د ماشومانو د ګوزن شپږې مثبتې پېښې ثبت سوي دي. ډاکټر پخلا علت یوازې نامنی وبلله چې د ده په خبره په کلي او بانډو کې ماشومان بې واکسینه پاتې سوي دي.
سره له دې چې په دغه دوره کې موږ واکسین تطبیقولو او کوچنیانو ته د ویټامین ای کپسول هم ورلرو چې وړیا کوچنیانو ته په دغه کمپاین کې تطبیقېږي. ډېر د خوښۍ ځای دی چې سږ کال موږ تر اوسه پرې په کندهار کې مثبتې پېښې نه لرو. 15 پېښې د هلمند په ولایت کې چې درې په نادلي، یوه یې سنګین، یوه یې بوس کې ده، یوه مثبتې پېښه په میزانه کې د زابل ولایت کې لرو.
د کندهار والي توریالي ویسا پر قومي مشرانو، دیني عالمانو، ښوونکو او چارواکو غږ وکړ چې له دې کمپاین سره مرسته وکړي تر څو هیڅ ماشوم بې واکسینه پاته نه سي.
ټولو والدینو، د ټولو معلم صاحبانو، ټولو امام صاحبانو، ملایانو څخه په خواهش دا دي چې په خپلو مکاتبو، مساجدو او سرو کې، په کلو کې، په ولسوالۍ کې د دې واکسین د اهمیت په ارتباط باندې تبلیغ وکړي، کمپین وکړي، خلکو ته خبر ورکړي او د یونیسف د ادارې څخه په مننه چې د دې واکسین زمینه مر د پاره مساعده کړی د کومکه از مر سره کړی د وای څخه فمننه
په نړۍ کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو پر خلاف پراخه مبارزه د دې لامل سوی ده چې دا ناروغي په بشپړ توګه ختم شي. خو یوازې افغانستان، پاکستان، هند، نایجیریا او بنگلاديش هغه وادونه دي چې لا هم پکې دا ناروغي په بشپړ توګه نه ده ختم شوی. دغه وادونه هڅه کوي چې د دې ناروغي مخه ونیسي.
په کندز کې هم د ګوزن یا پولیو په وړاندې د واکسین کمپاین نن پیل شو. په دې ولایت کې د دې ناروغي واقعیت نه دی لیدل شوی، خو یوازې په بغلان کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې. چارواکي وایي په ګاونډي هیواد تاجکستان کې دغه ناروغي ختمه نه ده. د دې لپاره چې په کندز کې خبرنې سي دوی دغه کمپاین عملي کوي. د کندز د روغتیا رئیس د څرګندونو پر استناد نور محمد سهیم له سیمې رپورټ لري.
ویل کیږي چې د ګوزن ناروغي په وړاندې د واکسین دغه کمپاین د افغانستان په سطح له کندوز ولایت نه پیل شوی دی. دلیل یې دا ښودل شوی دی چې په دې وروستیو کې د دغې ناروغۍ زیاتې مثبتې پیښې د کندوز په ګاونډي هیواد تاجکستان کې لیدل شوي دي، لکه چې په دې باب ډاکټر عزیز الله سفر داسې وایي.
با تاسف در تاجکستان که همسرحدی
له بعد مرغه په تاجکستان کې چې د کندوز ګاونډي هیواد دی د ګوزن ناروغي ګډه شوې او زیات ماشومان پرې اخته شوي دي. د دې لپاره چې له دغه ناروغۍ نه مو مخنیوي کړی وي او دغه ناروغي د پولې دې لوري ته راونه لیږدېږي، دغه مبارزه له کندوز نه پیل شوې ده. د زیاته کړه چې ډېر ژر به د دواړو هیوادونو د عامې روغتیا وزارتونو لخوا په شیرخان بندر کې یو ګډ روغتیایی مرکز وګمارل شي تر څو دواړو لورو ته تلونکي راتلونکي کورنۍ تر جدي څارنې لاندې ونیسي تر څو د دغې ناروغۍ میکروب دلی راتیر نه شي. ویل کیږي چې په کندوز کې به د واکسین په دې پروګرام کې چې درې ورځې به دوام کوي 2,16,000 ماشومان واکسین کړای شي. آیا په کندوز کې د ناامنیو په پام کې نیولو سره به د واکسین دغه پروسه په نورمال ډول پای ته ورسیږي کنه؟ په دې اړه یو ځل بیا ښاغلی سفر:
ارزه خدمات سی یا صحت به هیڅ ګروه وابسته نیست، نه به این
د روغتیایی خدمتونو وړاندې کول په هیڅ ډله پورې اړه نه لري. همدا اوس هم دغه خدمتونه په ټول کندوز کې موافقانه روان دي. د هیله ښکاره کړه چې دغه پروسه به هم بېله کومه خنډه پای ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سلاکار ډاکټر عبدالله فهیم د ګوزن ناروغي نه یوازې د دنیا په سطح له جدي ګواښونو ډکه وبلله، بلکې د افغانستان لپاره هم دغه ګواښونه جدي وبلل. د هیله ښکاره کړه چې د افغان طبي پرسونل هڅې به وکړای شي د دغې ناروغۍ مخه بنده کړي. ویل کیږي چې د ګوزن د واکسین په دې پړاو کې د ټول افغانستان په سطح له 15 کلنۍ نه راښکته 8.8 میلیون ماشومان تر پوښښ لاندې راوستل کیږي او 1 میلیون نور ماشومان به د ای ویټامین د کپسول تر پوښښ لاندې راشي.
که ماشوم ته واکسین وشي نو ګوزڼ یې نه وهي. د یوې شیبې غفلت ستاسو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ کولی شي، خو ستاسو لږه هوښیاري یې ژغورلی شي.
څلور بجې او 23 دقیقې دي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په کابل کې د پاکستان د سفارت په همکاري د علامه اقبال لاهوري د فکری او ادبي مقام د څېړلو لپاره پرون یو ورځنی سیمینار پرانیست. په دې سیمینار کې د لسګونو افغان ادیبانو ترڅنګ یو شمېر پاکستاني ادیبانو او ژورنالیستانو هم ګډون کړی وو. له کابل حمید مومند رپورټ لري.
په دغه علمي او څېړنیز سیمینار کې په لسګونو افغان او پاکستاني فرهنګیانو د مشرق د ستر شاعر او فیلسوف علامه اقبال لاهوري په فکری او ادبي اړخونو خپل نظرونه وړاندې کړل. دا سیمینار د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت او په کابل کې د پاکستان د سفارت لخوا د یوې ورځې لپاره جوړ شوی و. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر سید مقدون رحیم د اقبال د شعرونو په بیلابیلو اړخونو رڼا واچوله او هغه د خپل وخت یو داسې شاعر په توګه یاد کړ چې په شعرونو کې هڅه، نوښت او اتحاد نغښتی و.
اقبال هر کلمیش در راه
دی وای د اقبال هر کلمه د حرکت او پویایی په لور ده. د انغنای شیرونه هم د حرکت او پویایی، منډه او غورزنګ، له ژوند سره مینه او د ژوند جوړول او له هغه مانویت سره تړل خی چې له وحی څخه سرچینه اخیستله. علامه اقبال که څه هم په څو بیلابیلو ژبو شعرونه لیکلي، خو دی د هند او پاکستان په نیمه وچه کې د فارسي ژبې وروستی شاعر بلل کیږي. د سیمینار د ګډونوالو په وینا علامه اقبال تر ډیره د مولانا بلخ له شعرونو الهام اخیستلو او د سید جمال الدین افغان له افکارو نه متاثره و او تر ډیره په خپلو شعرونو کې د هغه افکار منعکس کول. د سیمینار ته په کابل کې د پاکستان سفیر ډاکټر محمد صادق هم وینا وکړه او په خپلو خبرو کې تر ډېره د علامه اقبال د افکارو او نظریو په هغه اړخ رڼا واچوله چې د افغانستان او پاکستان له تاریخ، کلتور او دود سره تړاو لري.
پاکستان
افغانستان او پاکستان په خپله کې ګډ ژورې تاریخي، کلتوري، جغرافیوي او عقیدوي ریښې لري. دوی هم دارس ګډ دودونه، ژبې، ادبیات او اتلان لمانځي او د پاکستان ملي شاعر علامه اقبال دغه تاریخي تړاو په خپلو شعرونو کې را ژوندی کړی دی. د علامه اقبال د فکري او ادبي اړخونو د څېړنې لپاره په جوړ شوي دغه سیمینار کې د ده د زوی جاوید اقبال استول شوی پیغام هم ولستل شو. علامه اقبال لاهوري په 1980 لمریز کال کې زیږیدلی او بیا د 80 کلونو په عمر کې په 1955 لمریز کال کې وفات او په لاهور کې خاورو ته سپارل شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي په پام کې لري چې په راتلونکي کې هم د شاعرانو د ژوند او د هغوی د آثارو د څېړلو لپاره دا ډول علمي او څېړنیز ګډ سیمینارونه جوړ کړي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. 4:30 بجې